ستړي مشه اوریدونکو پروان سات کې موزه نجيب عامر قربایم او تاسو ته هرکلی وایم. دا خبرونه له مهمو ریپورتونو نه جوړه ده چې ورکی اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت په اونۍ کې د دوو رخصتیو په اړه د مرکزی حکومت پریکړه رد کړې ده او په کابل کې د لوی جرګې نه وړاندې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. نور ریپورټونه د تروس صدر پیژنو. خدا شپه تاسو ته منور شاه د دې ساعت مهم او تازه خبرونه وړاندې کوي.
اول د خبرونو سر ټکی. د شمالي وزیرستان په میرانشاه بازار کې نن سهار ډرون برید 15 مشکوک وسلوال وجلې دي. د خیبر پښتونخوا د عوامي نېشنل پارټۍ مشر په پنجاب حکومت غږ کړی چې د ترهګرو خلاف د کوټلي ګامونه پورته کړي او امریکا ویلي د افغانستان سره ټینګ ملګرتیا او مضبوط اتحاد لري. او اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی په وینا نن سهار 4 بجې په میرانشاه بازار کې د مشکوک وسلوالو په پټنځای ډرون برید شوه چې پکې 15 مشکوک وسلوال وجل شوې دي. ځنې سرچینې وایي په دې برید کې نور 2 تنه جوړل شوې هم دي. دا په روانه میاشت کې دویم ډرون برید دی چې هم په میرانشاه بازار کې ترسره شو. بلخو د میرانشاه بازار کې نن د شفاخانو یونین د ناامنۍ خلاف لاریون کړي او د دې بازار ټول شفاخاني بند دکړيدي. د خیبر پښتونخوا کابینه په صوبه کې د مرکزی حکومت د دوو چوټیانو فیصله رد کړې ده. د غونډه پرون په پیښور کې د صوبې د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په مشرۍ کې وشوه. د غونډې وروسته د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین یوې خبري غونډې ته ویل
دوه ورځو د هفته کې د چوټیانو په بنیاد چې کوم دی په هغې باندې خبره شوې چې مونږ له یو چوټي په کار ده او دا زموږ مخکې ریکمنډیشن اوس هم دی او مونږ به اوس هم وایو چې یوه چوټي په کار ده. خو که چېرته اکثریت فیصله دو چوټیانو راځي نو مونږ ته به هغه منظوره وي.
نوموړي وویل د کابینې په غونډه کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه شوې ده چې مرکز دې په زوړ حساب خیبر پښتونخوا ته د زکات د سخ کال پیسې ورکړي او د مرکز نه یې دا غوښتنه هم کړې چې د اتلسن آئینی بدلون تر مخه د پاکستان ټوریزم ډیولپمنټ کارپوریشن صوبو ته وسپارل شي. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا کابینې دا فیصله هم کړې چې د مسلمانانو د مقدس کتاب قرآن مجید د غلط چاپ او اشاعت د مخنیوي لپاره د مرکز یو قانون به هم په صوبه کې رایج کولی شي. د عوامي نېشنل پارټۍ د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر افراسیاب خټک وایي ترسو په پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ مخه نوی نیول شوی. په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ورانکارو مخه نشي نیول کېدی. نوموړي دا سرګندونې 13 ورځ په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وکړې. نوموړي وروسته مشال ریډیو ته په ځانګړو خبرو کې په پنجاب حکومت غږ وکړو چې د اورپکو خلاف د کوټلي ګامونه پورته کړي. افراسیاب خټک دا هم وویل چې د دوی ګوند د ترهګرۍ خلاف خپل غږ پورته کړی نو ځکه وخت په وخت د دوی ملګري د اورپکو خوا په نخه کیږي. د زیات کړه په دې لار کې د هر ډول قرباني ورکولو ته تیار دي. په باړه کې د وسلوالو په برید کې 4 امنیتي سرتیری مړه او د یو لیفټننت کرنل په ګډون 15 جوبل شوې دي. د پوز د اطلاعاتو ادارې یا ISPR یو چارواکي میجر فضل د مشال ریډیو خبريال ته ویلي د ګل پورز ماخان د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل نالا ملک دین خیل کې د پوز او سرحدي ملیشي ګډه قافله د عملیاتو په غرض روانه و چې ناصرګند وسلوالو پرې ډزې شروع کړې چې په کې د امنیتي ځواکونو 4 سرتیری وجل شوې او 15 جوبل شوې دي. ټول جوبل شوې سرتیری د پیښور پوزي روښتون تر سول شوې دي. د خیبر ایجنسی په باړه ته سیمه کې د تیري اوګدي مدیر هيسه د وسلوالو پر ضد پوزي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ انخطي رابنست کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغانستان کې طالبانو د راتلونکو لوی جرګې غډونوالو ته د سختې سزا دړکه ورکړې ده که دوی په هیواد کې د مستقل امریکایي مرکزونو په حق کې رائے واچوله. د افغان حکومت لخوا د غلوې جرګې چې سبالنه په کابل کې شروع کیږي پکې به د امریکا سره د ملګرتیا په لوزنامه او د طالبانو سره د مجوزه جوړجاړي په حق له خبرې کولې شي. هلته د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویان مارک ټونر د دې جرګې په حق لوي
The US and Afghanistan are close partners and allies.
امریکا او افغانستان نږدې ملګری او اتحادیان دي او موږ په باور لرو چې دا لوی جرګه به د دغه مضبوط ملګرتیا بیا پخلی وکړي. طالبانو دغه غونډه یو بدمرغه منسوبه ګرځولې ده چې د هغوی په وینا خارجي دښمنانو او په هیواد کې د هغوی ملګرو لخوا تیار کړی شوې ده او ویلې دي چې په دې کې کوم خلکو رای واچول هغه به قامی غدار ګڼلې شي. په دې 4 ورځنۍ غونډه کې بخواوشه 2000 سیاسي او قبایلي مشران د پارلیمان او مدني ټولنې غړي هم ګډون کوي. بلخو افغانستان وای امنیتی ځواکونه یې د راتلونکو لوی جرګې د ځای سره نږدې پرون یو تن وجلې چې غوښتل یې ځانمرګي برید تر سره کړي. د داخله چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی ویلې دغه تن چې په یو بیک کې ورسره بارود وو د راتلونکو لوی جرګې د خیمه خواته وړاندې له هغې وجل شو چې دغه تل د ځانمرګي برید مشن تر سره کړي. د اتوار په ورځ طالبانو په خپل وی پاڼه د امنیت هغه منسوبه خبره کړې چې د دوی په وینا د راتلونکو لوی جرګې لپاره تیار کړی شوی، خو افغان حکومت دغه داوی بې بنیاده ګرځولي او ویلې دي چې دغه جالي کاغذونو په ترڅ کې طالبان په دې روایتي لویه جرګه کې ګډون کوونکي افغانان ویرول غواړي. د یورپی ټولنې د خارجه چارو وزیرانو د ایران خلاف د سختو بندیزونو خبرداري ورکړې، خو دوی وایي دا وړاندې ګامونو پورته کولو لپاره به د را روان دسمبر د اولنۍ نیټې خپلې غونډې پورې انتظار کوي. په برسلس کې د غونډې وروسته د یورپی ټولنې وزیرانو یو بیان جاری کړی، وایي خپل راتلونکي غونډه کې به د ایران ګامونو ته په کتو سره دغه مسله باندې بیا غور کوي او دغه هیواد پر ضد د نوي او سخت ممکنه بندیزونو لګولو باندې د غور کولو سلسله به هم جاری ساتي. او اخیری خبر دا چې امریکا وایي د شام صدر بشار الاسد دی واک پریدي ځکه چې هغه د واکمنۍ جایز حق د لاسه ورکړی او ډیر یوازې شوی دی. د وایټ هاوس د ویان جوست ارنست لخوا دا بیان وروسته له هغې رامنځته شوی چې د اردن شاه عبدالله د عرب نړۍ اولنی مشر دی چې د بی بی سي سره د مرکې پر مهال د بشار الاسد نه په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو لخوا په حکومت مخالفه مظاهرینو د تشدد کولو په ترڅ کې د واک پریښودلو غوښتنه کړې. شاه عبدالله دا څرګندونې د عرب لیګ د هغه فیصلې څو ورځې وروسته چې یاد شوی تنظیم د بشار الاسد لخوا د حکومت مخالفه مظاهرینو پر ضد د تشدد بندولو لوزنامه نه عملی کولو لوجه د شام غړیتوب ځنډولې ده. دا اوتر دې دما د مشال خبرونه.
منور شاو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول، نن د سې شنبه یا نهې ورځ او د 2011 کال د نومبر د میاشتې 15 نیټه ده. که تر پای را سره وې نو دغه ریپورتونو تفصیل به ووره. په شمالي وزیرستان کې د بی هوا باز الوتکو په برید کې 15 کسان وژل شوي. د خیبر پښتونخوا حکومت په اونۍ کې د دوو رخصتیو په اړه د مرکز پریکړه نه مني
چې مونږ له یو چوټي په کار ده او دا زموږ مخکې ریکمنډیشن اوس هم دی او مونږ به اوس هم وایو چې یو چوټي په کار ده، خو که چېرته اکثریت فیصله دو چوټیانو راځي نو مونږ ته به هغه منظوره وي.
د عوامي نېشنل پارټۍ چارواکي وایي د پنجاب حکومت د ترهګرو خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي.
حقیقت دا دی چې د دهشتګردۍ مغز چې دماغ هغه پنجاب کوم د دې نظریه دانان دي کنه جی ایديولوګز هغه یقینا چې اټک نه پورې غاړې تناست.
په کابل کې د لوی جرګې نه وړاندې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوی دي.
یو کنټرولیست چې کوشش یې کوي دغه د پروتکنیک هغه عمومي دالتي به یالته دغه محوکې ته نږدې شي او دننه شي د امنیتي ځواکونو د خوا شناسایي شو او په ډزو ووژل شي.
امریکا وایي ایران د اټم بم جوړولو هڅه کوي چې دا کار به ډیر خطرناک وي. د دې ترڅنګ مونږ او متلونه پروګرام هم درته لرو د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. په میډیم یو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلارې په www.mashalradio.com باندې تاسو زمونږه نیخ پنی غاوري. رازو د خبرونې د سر رپورت توغه ده چې نن په شمالي وزیرستان کې د بی هوا باز الوتکو په یو بل برید کې ویل کیږي چې 15 کسان وژل شوی دي. په دې اړه زمونږ همکار عمر دراز وزیر په تیر خبرونه کې مونږ ته داسې معلومات راکړل.
دا چې کوم دی د شمالي وزیرستان استخباراتي ادارې او د غرنګي پولیټیکل انتظامي د چارواکو تر مخه سحر وختي 4 بجې د غبري سپری دی چې په میرانشاه بازار کې بالکل دننه په یو کور باندې په یو پټنځای باندې شوې دي. دوه میزایل یې پیداغلي دي چې هغه له کابل د دوی وایي چې 15 د وسلوال چې کوم دی وژلي شوې دي، خو تر اوسه پورې دوی دا نه دي خودلې چې دغه ټول ځایي وسلوال دي کنه سه بهراني وسلوال هم پکې شته او کنه. د دې ترڅنګ اردا به مونږ وایو چې دا په میرانشاه بازار کې په روانه میاشت کې دویمه اټیکو یا حمله وه د بې پایلوټ الوتکو لخوا. ټول په دغه میاشت کې دوه بریدونه وشوي دي چې دواړه په شمالي وزیرستان میرانشاه بازار کې دننه وشول او بالکل هغه مخ کې چې کومه د روانه میاشت په دریمه نیټه باندې شوی و چې در په خیل سرای کې شوی و، په هغه حمله کې دا شوی و چې کوم میزایل راغلی وي هغه بیا مونږ چې بلاست شوی نه وي یعنی چاودېدلې نه وي. اوس دغه خبره ځای خلک وایي چې دغه دویمه حمله ده چې دغه میزایل داسې راځي، خو اوس اوس مخکې به هغې آواز کولو او به چاودېدلو، اوس چې کوم میزایل راځي هغه ډایرکټ اور کوي، په کور باندې اور ولګوي یا په ګاډي باندې چې ولګي هغه ډایرکټ اور ولګوي. نو نن هم چې کومه حمله شوې ده، خلک وایي چې دغه نه هوای اول چې خلاص شوي دي نو معمولي شانتې آواز یې وکړو، لاندې چې کله لګېدلی دي نو ډایرکټ هغې نه اور ولګېدو چې کور په مکمله توګه سوځېدلی دی، لاندې هغې چې کوم داسې څه آواز نه دی کړی.
د مشال خبریال عمر دراز وزیر په بنو کې. د خیبر پښتونخوا کابینې په صوبه کې د انرژي د سپمولو لپاره په اونۍ کې د دوه رخصتیو په اړه د مرکزی حکومت پریکړه رد کړې ده. د دې ترڅنګ په غونډه کې په نورو مهمو موضوعاتو هم خبرې شوې چې تفصیلي غلام غوث په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
په دې لړ کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په خبري کانفرنس کې وویل چې د کابینې په غونډه کې هغوی په دې نتیجه ورسېدل چې په اونۍ کې د دوو چټو سره د توانایي شخص بچت نه کیږي.
دوه ورځو د هفته کې د چوټیانو په بنیاد چې کوم دی په هغې باندې خبره شوې چې مونږ له یو چوټي په کار ده، دا زموږ مخکېم ریکمنډیشن اوس هم دی او مونږ به اوس هم وایو چې یوه چوټي په کار ده، خو که چېرته اکثریت فیصله دوو چوټیانو راځي نو مونږ ته به هغه منظوره وي.
میا افتخار حسین زیاته کړه چې د مرکزي حکومت نه به خیبر پښتونخوا ته د زکات د ریګولر سکیمونو لپاره یو کم 50 کروڑ روپۍ، د خصوصي سکیمونو لپاره 19 کروڑ روپۍ، د انتظامی خرچو لپاره 15 کروڑ اویا لک روپۍ، په اسپیتالونو کې د ویړیا علاج لپاره 1 کروڑ روپۍ او په ضلعو کې د زکات کمیټو لپاره 14 لک روپۍ میلاوېدې او د زکات دا ټولې روپۍ سخت کال صوبې ته لا تر دې دمه نه دي ورکړې شوې، ځکه چې د 13 بدلون وروسته د زکات محکمه صوبو ته سپارلې شوې ده او مرکزی زکات کونسل ختم کړې شوې ده. میا افتخار حسین وویل چې کابینې د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې زر تر زره دي مرکزی حکومت صوبې ته د زکات د دې پیسو د ورکولو سره تګلاره جوړه کړي. د خیبر پښتونخوا کابینې د مسلمانانو د مقدس کتاب قران مجید د چاپ کولو په محل د غلطۍ کولو د مخې نیولو لپاره د مرکزی حکومت یو قانون هم په صوبه کې د رایج کولو فیصله کړې ده چې لمخې به د 3 کال قید یا د 60,000 روپو جرمانی سزا یا د دواړه سزاګانې ورکولې شي.
د قران شریف دا شات دا غي د پرنټینګ او د ریکارډینګ چې کوم طریقه کار دی په هغه کې چې کومه غلطی اراده تن چکلی وي د دغه اداري ريجستریشن به منسوخ کیږي او 3 کال یا 60,000 روپۍ به جرمانه هم پلګي او یا به د دواړه سزاګان چې کوم نه ورکړی کیږي.
د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین دا هم وویل چې کابینې د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه هم کړې ده چې د سیلګرۍ د پرمختګ د ادارې پی ټی ډی سی ټول واک اختیار د هم صوبې له ورکړي شي
او چونکه د ټوریزم محکمه چې کوم دی نو هغه هم صوبو ته مطلع چې منتقل شوی ده او پی ټی ډی سی چې کوم دی دا د ټوریزم حصہ وه، نو زموږ دا سټرند دی چې پی ټی ډی سی چې کوم دی نو هغه د هم صوبو ته حواله شي.
د یادونې وړ ده چې په عین کې د 13 بدلون وروسته که یو خوا صوبو ته خپلواکي میلاو شوې ده نو بلې خوا ته د 12 ډیویژنو ګڼ شمېر محکمې صوبو ته سپارلې شوې دي چې د وجې وخت په وخت د مرکزی حکومت او صوبایي حکومتونو ترمنځ بېلابېلې ستونزې راپورته کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د عوامي نېشنل پارټۍ د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر افراسیاب خټک وایي تر څو په پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ مخه نه وي نیول شوې، په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ورانکارو مخنیوي شونې نه دی. په دې اړه پام وکړئ د پېښور نه د خالد خان خیشکي رپورت.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سینیټر افراسیاب خټک ویلي دي چې پنجاب کې د ترهګرو په ضد د سختو عملیاتو ضرورت دی او پکار ده چې د پنجاب حکومت د ترهګرۍ په خلاف سیاسي اراده او جرأت پیدا کړي، ځکه چې دغه سخت دریځ ډلې د قبایلي سیمې او ټول پښتونخوا د امن لپاره یو لوی خطر ده. په پېښور کې یو خبري غونډې نه وروسته افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د اټک نه پورې ترهګر او سخت دریځ ډلې په ټوله منطقه کې د ترهګرۍ منصوبې او تګلارې جوړوي او پکار ده چې د دوی په ضد زر تر زره عملی قدمونه پورته کړی شي.
حقیقت دا دی چې د دهشتګردۍ مغز چې دماغ هغه پنجاب کوم د دې نظریه دانان دي کنه ایدیالوګز هغه پنجاب. زمونږ قبایل خو ساده خلک دي، هغې د اسلام په نوم د هغې د جذباتو نه خواهشاتو نه چې هغې اسلام سره مینه لري د دې غلط استعمال کوي. خلک چې کوم خلک نقشې جوړوي منصوبې جوړوي هغه یقینا چې اټک نه پورې غاړې ته ناست خارج پنجاب حکومت سیاسي اراده او جرأت پیدا
په سواد او ثوابه کې د خپل ګوند د غړو هدفي وجنې او امن لښکر ته د دړکو حقوقو په حق له د عوامي نېشنل ګوند مشر وویل چې دوی په خپل خوره د امن او خوشحالۍ په خاطر دغه قربانو ته غاړه ایښې ده او تر هغه په هیڅ یو طریقه دوی د خپل لارې نه نشي پشا کولی. دی وایي
ګوره جی مونږ چې د دهشتګردۍ خلاف موقف خپلولو مونږ په دې پوهېدو چې مونږ ته به غاړې تعمیلونه خو نه راځي، خو دا ده چې دا د وطن د ګټو تقاضا وه، زموږ د ولس د ژوند او د مال او د عزت تقاضا وه چې مونږ دغه موقف اختیار کړی وی. مونږ په خپل موقف ولاړ یو. دهشتګرد کا خلکو د دمکیانې کوي، دا د ریاست ذمہواری ده چې خلک د هغې نه وساتي. ګواهان او عدالتونو حفاظت کول او عدالتونو ته انصاف موقع ورکول دا د دهشتګردو کار نه، د ریاست کار دی، سټیټ کار دی. هغوی خپل کار کوي، دهشتګرد خپل کار کوي، خو ریاست په کار چې خپله ډیوټي پوره کړي او خلکو ته هغوی ته حفاظت.
افغانستان کې د خارجه فوجونو وتلو په حق له او په دغه هیواد کې په مکمل توګه د امن په حق له افراسیاب خټک وویل چې د ملګرو ملتونو د سوري لاندې د افغانانو ترمنځ د سیمه ییز او ګاونډي هیوادونو او بیا د نړۍ د قانونو یو لویه جرګه پکار ده چې دغه ټول خلک او قوتونه په اتفاق سره یو مستقل حل راوباسي.
زموږ تجویز دا دی چې افغانستان کې پکار ده چې خبرې ترې وشي، او دا خبرې ترې په درې کرښو کې کېدای شي. اوله کرښه بین الافغاني مذاکرات، یعنی افغانانو ترمنځ مذاکرات او پخلاینه او روغه جوړه. دویم سیمه ییز اتفاق رائے، یعنی د علاقې ملکونه یا لوبغاړي چې هغوی اتفاق وشي افغانستان کې آئنده کې سکول پکار دي. او دریم بین الاقوامي اتفاق رائے، یعنی چې عالمي قوتونه چې څوک په افغانستان په جګړه کې داخل دي یا چې داخل نم دي، خو چې د علاقې کې دلچسپي شته چې هغوی ټول رایوزې شي. او نو دا درې کرښې چې دي یو ځل سره پر مخ لاړې شي، ځکه چې یو ځل سره لاړ نه شي یوه کرښه بیا بله کرښه خرابوي. نو لہذا د افغانستان د حل د مسلې لپاره اقوام متحده یا نورې بې طرفه ادارې پکار ده چې په دې لړ کې ګامونه.
افراسیاب خټک ادا وکړه چې خوشا درویش لکه خلکو د دوی د ګوند نوي غړیتوب ترلاسه کړو، او دوی خوشبین دي چې لکه د خیبر پښتونخوا د دوی ګوند به په قبالي سیمه کې د ټولو نه لوی سیاسي ګوند ثابتېږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د طالبانو د وی ډلې مشر حافظ ګل بهادر ویلي د بیپریل چالوتکو د پاکستان د پوځ د بریدونو له کبله هغه جرګه ماتوي چې کار یې د دوی د حکومت ترمنځ منځګړیتوب او خبرې اترې کول دي، نو د طالبانو سره خبرې اترې کول شونې دي او کنه؟ په دې اړه په امیر ساحل دغه تفصیلي رپورټ برابر کړی.
په پاکستان کې د سپتمبر په 9 د ټولو ګوندونو غونډه وشوه. تر دې غونډې وروسته په خپور شوي پریکړه لیک یا قرارداد کې ویل شوي ول چې سولې ته د یوه موقع ورکړل شي او په قبایلي سیمو کې د لمیشتو وسلوالو سره خبرې وشي. تر دې مخکې هم د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو او په سوات کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې تړون کړی و. کارپو خادم حسین لاس اینجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي تر هر داسې تړون وروسته وسلوال لا نور قوي شوي دي. د خادم حسین له خبرې سره سم همدا ولیدل شول او په سوات کې طالبان تر تړون وروسته لا نور پیاوړي شول او ځان یې د ملکنډ نورو سیمو ته هم وغځاوه. اوس د طالبانو د یوې ډلې د مشر حافظ ګلبادر لخوا د جرګې تر ماتولو وروسته هم آیا د خبرو لار موجوده ده؟ آیا په دې صورتحال کې د سولې خبرې کیدای شي؟ په لاهور کې د چارو کارپو پوهاند حسن عسکری رضوی وایي د خبرو اترو لارې خو تل خلاصې وي، خو د ده په خبره دا یې د خبرو له عمله زیاتې هیلې نه لري.
ګوره په اصولي توګه خو تاسې د خبرو لارې نه شئ تړلی، هغه خلاصې پرېږدئ، خو په عملي توګه خبرې هغه مهال ممکنې وي چې دواړه خواوې خبرې کول غواړي. خو که په هغو خواو کې یوه خبرې کول نه غواړي یا تر خبرو وروسته بیل شي یا تر تړون وروسته لارې بیلې کړي، نو له دې نورې مسلې زیږیږي چې له کبله یې کامیابي نه شي کېدی، او همداراز بیا د خبرو عمل یا بهیر هم پر مخ نه ځي. په داسې حال کې یا خو معاملې له پوځي لارې حل کېږي او یا هم هر څه پر یو ځای درېدلی پاتې شي. نو په اصولي توګه به د خبرو اترو لار موجوده وي، خو په عملي توګه زه دومره هیله من نه یم چې حکومت به په دې کې بریالی شي.
لیکن عملی طور پہ مجھے ذاتی طور پہ کچھ زیادہ امید نہیں ہے کہ اس میں کوئی کامیابی ہوگی انہیں.
په پېښور کې د چارو کارپو زبیر توروالی وای د سولې ته د موقع ورکولو د خبرې ته په دې نظر ګوري چې وسلوالو ته د یو موقع ورکړل شي چې پاکستان تر خپل واک لاندې راولي.
اوسنۍ د ګډون کې دا یا ایف سی ورته وای آل پارټیز کانفرنس کې وی چې کم پنچ لاین چې ورکړل دي کیف دم کیف دی چانس داغی اصل زمونږ په خیال داغی مقصد خدا دې چې کیف دم ا چانس ټو کنټرول پاکستان لکه پیس مذاکرات هغه سره کیږي چې هغه هغه خلک چې هغوی لږ تهذیب لري سیویلایزیشن لري او په دې مذاکراتو په دې ټول ټوکا پوهېږي په دې چل پوهېږي او هغه مذاکراتو کولو ته د مخ کې دا په کار دی چې دواړه فریق دې پیس اوم شي لکه خپل اصلحې واچوي او هغې نه بعد مذاکرات شروع شي دا کانفلیکټ دا ریزالو شي.
کچیر خبر نه بریالی کیږي نو بیا آیا د پاکستان پوز به د اورپکو پر ضد فیصله کن عملیات وکړي؟ داسې عملیات چې پکې ټوله اورپکې ډلې په نخه کړل شي. زبیر توروالی وای پاکستان نه غواړي چې د اورپکو پر ضد عملیات وکړي، ځکه چې د دې هیواد پوز په افغانستان کې د ستراتیژیکی ژورتیا پالیسی لري.
بل طرف ته مونږ ګورو چې آپریشن ملٹری ایکشن اگینسٹ دیم، نو هغه پاکستان کم خارجہ پالیسی کې دا یا اسٹریٹجک ڈیپتھ کې دی، هغې په رڼا کې پاکستان خو ویل نشته چې داسې یو بھرپور آپریشن وکړي او دا قصه ختمه کړي. پاکستان اصل کې دغه خلک چې نو پاکستان دا خو یو هر چا ته پته ده، پاکستان دغه خلک استعمالوي خپل اسٹریٹجک ڈیپتھ لپاره په افغانستان کې.
پوهاند حسن عسکری وای په پاکستان کې مذهبي ډلې د دې اورپکو ملاتړ کوي، نو نه خو له خبرو نتیجه ترلاسه کېدای شي او نه هم دولت چې د مذهبي ډلو تر تاثیر لاندې دی د فشار له کبله ښه پوځي کار روایي کېدای شي.
ظاهر ہے ڈائیلاگ تو پاکستان کے آئین کے فریم ورک میں ہو سکتا ہے.
کار خبر دا چې د سولې خبرې بعد د پاکستان له اساسي قانون سره سمې کیږي، د پاکستان د دولت د وجود لپاره به خبرې کیږي، له هغه د باندې نشي کېدای. خو په پاکستان کې مسله دا چې ډیر خلک لدی وسله والو سره خواخوږي لري، مذهبي ګوندونه دي چې د دوی ښکارا ملاتړ کوي، نو دوی چې په عوامي سطح پر حکومت فشار راوړي نو حکومت ورته وایي چې سمه ده د خبرو لار به خلاصوي او پر دې لار به ځو، خو دا لار مخکې نشي تللی. بل پلو پوځي کاروایی هم په بشپړ ډول نشي کولای چې د ولس فشار زیات دی او مذهبي ډلې د طالبانو او داسې ډلو په پاکستان کې ملاتړ کوي.
وہ طالبان اور اس قسم کے انتہا پسند گروپس کی پاکستان میں سپورٹ کرتے ہیں.
په پاکستان کې وسله والو طالبانو ډلو سره یو شمیر تړونونه شوي دي، خو تر دې وروسته بیا دا تړونونه مات شوي او بیا پوز مجبور شوی دی چې عملیات وکړي. هلته امریکا هم په بیا بیا پاکستان ته ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د اورپکو ډلو پر ضد عملیات وکړي. وسته حافظ ګلبادر لخوا د جرګې تر ماتولو وروسته د خبرو یا عملیاتو د لارو پوښتنه بیا راولاړه شوې ده. زبیر توروالی وایي د دې ټولو مسلو حل یوازې داسې ممکن دی چې پاکستان خپل تګلار
مشال ریڈیو وار.
اوس هم د افغانستان د راتلونکي لوی جرګې په اړه رپورټونه لرو. افغان چارواکو د طالبانو هغه دعوه رد کړې ده چې ګواکې طالبانو د رواني اونۍ پر مهال د دودیزې لوی جرګې امنیتي پلان ترلاسه کړی دی. د نقشو د امنیتي انتظاماتو د تفصیل خپرولو له کبله د دې لوی غونډې لپاره هیجان لا نور زیات شوی دی. په دې اړه بیا هم د پامیر ساحل رپورټ اورو.
افغان چارواکو ویلي د طالبانو هغه دعوې ناسمې دي چې دوی د لویې جرګې لپاره امنیتي پلان ترلاسه کړی دی. په کابل کې د روانې میاشتې په 14مه لویه جرګه وربلل شوې ده چې موخه یې په دې هیواد کې امریکایي پوځیانو د موجودیت د راتلونکي او له طالبانو سره د سولې د خبرو پر معاملې بحث کول دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویاند لطف الله مشعل وایي هغه نقشې او د امنیتي انتظاماتو د پلان پاڼې چې طالبانو خپرې کړي دي جعلي دي. دا پاڼې د طالبانو پر پاڼې خبرې شوې دي. مشال په کابل کې خبریالانو ته وویل د طالبانو خپور کړی پلان یې لیدلی دی او سل په سله له هغه امنیتي پلان مختلف دی چې حکومت جوړ کړی دی. هلته د افغانستان د پارلمان ځینې غړو ته هم د موبایل ټلیفون له لارې داسې پیغامونه استول شوي دي چې پکې ورته خبرداری ورکړل شوی چې په لویې جرګې کې دې ګډون نه کوي. د پارلمان یو غړی محمد داود حساس وایي د ته ښایي له پاکستانه د موبایل فون پیغام ورستول شوی دی.
پیغام یې داسې راغلی دی چې هر هغه څوک چې په دغه ننني لویې جرګې کې ګډون وکړي امریکایي لویې جرګې دوی ورته وایي هغه مخیر به مرګ وي کنه. دغه تهدید هر سناتور هر وکیل هر دولتي چارواکي ته چې څوک په ننوي لویه جرګه کې ګډون کوي.
داسې ګواښونو او د طالبانو دې دعوی چې د امنیتي پلان تفصیلات یې ترلاسه کړي دي اندېښنې پیدا کړي دي چې طالبان د لویې جرګې د سبوتاژ کولو هڅې کوي. خو د لویې جرګې د کمیسیون ویاند صفیه صدیقي دعوه کوي داسې هیڅ آثار نشته چې ګډونوال دې په دې غونډه کې له برخې اخیستو راوګرځوي.
مونږ ولیدل چې خلک په قطارونو کې ولاړو. بنا پر دې داسې معلومیږي چې خلک په خپل علاقه باندې د خپلو
د 2010 زیږیز کال په جون کې هم د جرګې پر مهال اورپکو د راکټونو برید کړی و چې له کبله یې د ولسمشر کرزي وینا هم د ځنډ ښکار شوه. پر دې مهال امنیتي سرتېرو دوه ځانمرګي برید کوونکي ووژل او د جرګې 1500 ګډونوال ټول محفوظه پاتې شول.
بل پلو د افغانستان امنیتي ځواکونو د دې لوی جرګې د امنیت ساتلو لپاره کوټلی ګامونه پورته کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي دوی هغه ځانمرګې برید کوونکي وژلی چې د کابل په پولی ټیکنیک سیمه کې د لوی جرګې په خیمه کې د ځان د الوزولو هڅه کوله. په افغانستان کې د 2000 قومي مشرانو په ګډون دا لوی جرګه به د چهارشنبه په ورځ جوړه شي چې سناسه څلور ورځې به دوام وکړي. په دې اړه پام وکړئ د کابل نه د مشال لیډیو د همکار خبر حمید مومن رپورټ ته.
یوازې څو ساعته وروسته له هغې چې افغان امنیتي چارواکو د لوی جرګې د امنیتي پلان د افشا او د طالبانو لاسته د هغې د پریوتلو ادعا رد کړه، د لوی جرګې د جوړېدو په سیمه کې د یوې ځانوژونکې حملې هڅه وشوه. د کورنیو چارو وزارت وایي چې حمله کوونکي مخکې له دې چې خپل هدف ته ورسیږي د پولیسو لخوا وپیژندل شو او له منځه یې وړل شو. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي خپلو خبرو کې وویل چې حمله کوونکي هڅه کوله چې د پولی تخنیک محوطې ته ننوځي چې پکې لویه جرګه جوړېږي.
یو تن تروریست چې کوشش یې کوي چې د پولی تخنیک هغه عمومي ډاله چې دی هلته دغه محوطې ته نږدې شي او دننه شي، د امنیتي ځواکونو د خوا شناسۍ شو او په ډزو ووژل شو. دا د انفجاري مواد خپل سره په یو بکس کې انتقال کوي او خوشبخته نه چې دا شناسۍ شو او له منځه یې وشو.
د دې حمله هڅه په داسې حال کې شوه چې په لویه جرګه کې د ګډون لپاره د استازو د نوملیکنې بهیر لا هم روان وو. له دې حمله وروسته د کورنیو چارو وزارت په سیمه کې خپل امنیتي تدابیر لاسخ کړي او د سه شنبې له ورځې د لویې جرګې د جوړېدو په سیمه کې د ځینو واټونو د بندولو اعلان کړی دی. له بل لوري د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار د امنیتي ادارو د څرګندونو برخلاف د لویې جرګې د امنیتي پلان افشا د اندېښنې وړ بلل. د چې د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډه ته له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په اړه معلومات ورکول ویل که دا مسله رښتیا وي او کنه، خو د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده او د مسلې د تعقیب غوښتنه کړي. دی وایي باید ووایم چې دا ډول کارونه په هغو هیوادونو کې هم پیښیږي چې زیات ځواکمن نظامونه لري او د هغوی حقیقي او غیر حقیقي اسناد افشا کیږي. موږ په یو داسې هیواد کې ژوند کوو چې پکې د دښمن نفوذ پنځم ستون جوړوي. د هیواد امنیتي ادارې دا مسله تعقیبوي، خو په هر حال دا د اندېښنې وړ خبره ده او کوم حالت چې موږ لرو داسې کارونه پکې زیات کیږي. د لویې جرګې د امنیتي پلان د افشا ادعا او د لویې جرګې په سیمه کې د ځان وژونکې حملې هڅه په داسې حال کې شوه چې د وسلوالو مخالفینو په ګډون په هیواد کې دننه ځینو کړیو له هغې سره خپل مخالفت څرګند کړی. له دې سره جغزن افغان سناتورانو هم ویلي چې دوی ته د پاکستان له یوې شمیرې څخه په دې جرګه کې د ګډون په وړاندې د مرګ ګواښونه شوي.
حمید مومن په کابل کې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي ایران شپه ورځ په دې هڅو بوخت چې ایټم بم جوړ کړي، خو روسیا، چین او امریکا به په شریکه د ایران مخه نیسي څو خپل هدف ته ونه رسیږي، ځکه چې ایټم بم لرونکي ایران به نه یوازې د سیمې بلکې د امریکا لپاره هم یو ګواښ وي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا، چین او روسیا په دې خبره متفق دي سو د خبره باور کړي چې ایران خپل ایټمی پروګرام د ایټمی وسلو د جوړولو لپاره نه استعمالوي. اوباما د هوایی په هونولولو کې د ایشیا پیسیفیک د غونډې په پای کې د خبرو پر مهال وویل د هغې انتظامیه به هڅه کوي چې د چین او د روسیې د چارواکو سره سلا مشوره وکړي سو درې واړه ستر ځواکونه د ایټم بم د جوړولو نه د ایران حکومت منع کړي. اوباما چې د سرمشریزي پر مهال د روسیې او د چین د ولسمشرانو دیمیتری میدویدیف او هوژنتاو سره ولیدل، په خپل بیان کې وویل چې د ایران د ایټمي شخړې معامله د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي، خو د دې ستونزې د هوارولو لپاره نورې لارې هم له پامه نه شي غورځولې.
ما د ولسمشر میدویدیف او هو سره خبرې وکړې او موږ درې واړه په دې همغږي یو چې ایران باید د خپل ایټمی ټکنالوژي نه جوهري وسلې جوړې نه کړي او دا چې موږ په سیمه کې د ایټمی وسلو ځغال زیاتول نه غواړو. دا خبره زموږ د ټولو په ګټه ده، خو دا چې موږ به وړاندې کوم ګام اخلو په دې اړه به په راتلونکو څو هفتو کې د چین او روس سره سلا مشورې کوو.
خو په امریکا کې دننه بیا یو شمیر خلک او سیاستوال په اوباما نیوکه لري چې د ایران د ایټمی شخړې د هوارولو لپاره د خپل واکمنۍ پر مهال ډیر سندې کړي او اوسنۍ خبرې هم د یو ځل بیا ولسمشر کېدو لپاره د کمپاین برخه دي. د ماساچوسټ ایالت پخوانی ګورنر هرمن کین وایي که موږ اوباما یو وار بیا د ولسمشر په توګه وټاکو، ایران به د ایټم بم درلودونکی هیواد شي، خو که پر ځای یې میټ رومنی وټاکو، ایران به ایټمی وسله جوړه نه کړي. ولې بل پلو ولسمشر اوباما زیاتوي چې د روسیې او چین ولسمشران هم دې خبرې کې همغږي دي چې ایران شپه او ورځ په هڅو بوخت ده سو اټم بم جوړ کړي او دې ته باید یو شریک جواب ورکړل شي. اوباما دا هم وویل چې ایران په نړۍ کې د خپل رویې له امله د ځانځانۍ ښکار شوی او داسې شواهد لیدل کېږي چې اقتصادي بندیزونو دا هیواد د سترو ستونزو سره مخامخ کړی. نوموړي زیاته کړه،
ما په وار وار سره دا خبره پخوا هم کړې او نن به بیا هم وکړم چې مونږ به یو لاره هم له پامه نه غورځو، ځکه زه پوره باور لرم چې اټم بم لرونکی ایران به نه یوازې د سیمې بلکې د امریکا لپاره هم یو ګواښ وي.
روسیه او چین تر دې مخکې څلور وارې د ملګرو ملتونو لخوا په ایران د بندیزونو د لګولو په پریکړه کې د امریکا ملاتړ کړی، خو رپورټونه وایي دواړه هیوادونه چې په ملګرو ملتونو کې د ویټو ځواک حق لري په دې خبره زړه نازړه دي چې په ایران باندې د نور بندیزونه هم ولګول شي او کنه. راځئ چې د منور شانه د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورو. ساعت په پیښور کې 10:30 بجې.
د شمالي وزیرستان په میرانشاه بازار کې نن سهار 4 بجې ډرون برید لکتر لګه 15 مشکوک وسلوال وجلې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د وفاق لخوا هفته کې د 2 چوټیانو فیصله رد کړې ده. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي مشر افراسیاب خټک په پنجاب حکومت غږ کړی چې د ترهګرو خلاف د کوټلي ګامونه پورته کړي. افغانستان کې طالبانو دړاکه ورکړې چې د راتلونکي لوی جرګې ګډونوالو که د امریکا لخوا په افغانستان کې د مرکزونو جوړولو په حق کې رائے واچول نو سخت سزا به ورکوي. امریکا د شام صدر بشار الاسد نه د واکمنۍ پریښودلو غوښتنه کړې او ویلي دي چې نوموړی ځان لښوي او د واکمنۍ جایز حق یې د لاسه ورکړی دی. او د یورپي ټولنې د خارجه چارو وزیرانو د ایران خلاف د سختو بندیزونو خبرداري ورکړي.
منور شاو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول، اوس هم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کوو. د پاکستان د نن ورځې ورسپانو په خپلو اداریو کې د وزیر اعظم ګیلانی هغه وینا راخیستې ده چې ویلي دي په پاکستان کې د سیاسي بدلون لپاره به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې غیر آئینی ګامونه دی پورته کړي. د دې ترڅنګ د پښتونخوا د گورنر بیرستر مسعود کوثر وینا راخیستل شوې ده چې د پاکستان نه بهر میشتو سرمایه کارانو باندې غږ کړی چې د فاټه د ترقې لپاره د سرمایه ګذاري وکړي. او دا هم ویل شوي چې په خیبر ایجنسۍ کې یو وار بیا د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان د ورځپاڼو ادارې ته سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن مقامی ورسپان خپل اداریو کې مختلف موضوعات ته کتنه کړې ده. جنگ ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د چا د صدر آصف علي زرداری یا زما شکل نوی خوښ نو هغه د مؤاخذه شوق پوره کړي او دا چې ملک به د سیاسي بدلون لپاره هیڅکله هم یو غیر آئینی لار نشي برداشت کولی. ادارې لیکي چې ملک دا وخت سیاسي اړې غړې روان دي او هر سیاستدان د خپل مفاداتو لپاره جلسي جلوسونه کوي او د ولس مفاداتو او خیر ښېګړې اړخته هیڅ پاملرنه نه ورکوي. ادارې مخکې لیکي چې زمونږ نه صرف حکمرانانو ګوند ته بلکې نور سیاسي ګوندونو ته هم خواسته چې هغوی د ملک او ولس د ګټې او ښه مستقبل لپاره یو واضح کړنلار خپل کړي، ځکه چې ملک دا وخت د یو شمېر ستونزو سره مخ دی او په دې د قابو موندلو لپاره سیاسي مشروالۍ له پسندیدګۍ سره د ګامونو پورته کولو ضرورت دی. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر په بهر ملکونو کې مشته پاکستانی سرمایه کارانو باندې زور راوړی دی چې هغوی دې د پاکستان په قبایلي سیمو کې سرمایه کاری وکړي او شاته پاتې حقوق د ترقی په کارونو کې د حکومت سره ملاتړ وکړي. ادارې لیکي چې د فاټه نه بد امنۍ ختمول لپاره د گورنر دا خبره ډیره د اهمیت وړ ده، خو ضرورت اوس د دې خبرې ده چې حکومت خو پخپله باندې په دونه منصوبو باندې عمل نشي کولای چې په بیروزګاری باندې غبو ومندې شي. نو باید چې اوس حکومت د گورنر په دې خبره عمل وکړي او د بهر ملکی پاکستانیانو لپاره اسانۍ پیدا کړي او ترغیبات ورته ورکړي چې دلته راشي او سرمایه کاری وکړي او د فاټه په پسماندګۍ ختمولو کې خپل کردار ولوبوي. ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر ایجنسی کې پر لپسې 14 په دهشتګردۍ کې یو ځل بیا د زیاتوالي نښه ده. ادارې لیکي چې سیاسي چارواکو د یو واقعي تصدیق کړی دی په کوم کې چې په یو ځناور خر باندې بارودی مواد کې خوده شوی وو او بیا د کورونو او دکانونو په خوا کې ډېر غټه 14 وشوه. ادارې وایي چې د داسې واقعیتو معلومیږي چې د دهشتګردو هیڅ مذهب نشته چې د ځناورو په ذریعه باندې دا قسمه ناوړه ګامونه پورته کوي. ادارې لیکي چې د دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره حکومت له پسندستي توګه اقدامات کول پکار دی او په کومو علاقو کې چې زیاته خطر ده هلته د سیکورټی سخت کړی شي او پکار دی چې ولس هم په دې باب لا خپل ذمہواری تر سره کړي او د حکومت سره مرسته وکړي چې دا رنګ د قسمت راهګرو مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ایران د ایټمی پروګرام په لړ کې د اسرائیل لخوا په دې هیواد د بندیزونو لپاره د پټو هڅو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې اسرائیل غواړي په ډیپلوماټیکي او اقتصادي ډول د بندیزونو سره په دې هیواد اثر وکړي. د مقالې مهم ټکی د ملیحه میرزاده نورو.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی اسرائیل هیله لري چې د ایران د مشکوک اټمی پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو رپورت چې تیره هفته خپور شوی د نړۍ لوی هیوادونه به دې ته وهڅوي چې د بندیزونو له لارې د ایران د یورینیم د غني کولو مخه ونیسي. ورځپاڼه لیکي اسرائیل په پټه خپل ډیپلوماټان نورو هیوادونو ته استولي دي چې دا ډول په ایران د بندیزونو زیاتولو لپاره فشار راوړي. که څه هم د اسرائیل لخوا د ایران په اټمی مرکزونو د برید په اړه په میډیا کې اټکل شوی چې د ورځپاڼې په خبره مقصد معلومول یې ګران دي، خو بیا چارواکي وایي روانه میاشت کې په اسرائیل کې د میزایلو آزموینه له اول نه پلان شوی و. ورځپاڼه لیکي د اټمی انرژي نړیوالې ادارې د رپورت نه 15 ورځې وروسته د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په اول ځل د رپورت په اړه وویل چې نړیواله ټولنه د ایران د اټمی وسلو جوړولو مخه ونیسي، کوم چې د نړۍ د امن لپاره یو خطر دی. ورځپاڼه لیکي اسرائیلي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو قرارداد سره د روس او چین د مخالفت باوجود نوې سخت بندیزونه بیا هم مؤثر ثابتې دي شي او نور هیوادونه په ډیپلوماټیکي، اقتصادي او تکنیکي ډول ایران باندې اثر کولی شي. نیویارک ټایمز لیکي د اسرائیل په فکر د ایران اټمی پروګرام د منځلاري عربي ریاستونو لپاره هم یو خطر دی چې د اټمی وسلو یو سیمه ایز منډه شروع کولی شي. د رسپانې په خبره اسرائیلي چارواکي راتلونکي سو میاشتې مهمه او حساسې ګڼي. د اټمی انرژي د ادارې رپورت کې راغلی چې ایران د اټمی وسلو په جوړښت کار کړی دی او په دې لړ کې ځینې آزموینې هم کړې دي، خو دا یې نه دی ویلي چې ایران به په څومره وخت کې اټمی وسله ترلاسه کړي. رسپانې لیکي ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې د پوځي کاروایی دڑکه او بندیزونه کولی شي چې ایران په سوچ کولو مجبور کړي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د اسرائیل لخوا په ایران د حمله کولو خبر یو غنګوسو او تصدیق یې نو شوی، خو بیا دا د اسرائیلي مشرانو اثر پیاوړی کوي چې د ورځپاڼې په خبره پر دې عمل کې د ایران روحاني مشر آیت الله خامنائی د خبرداري ورکړو چې کچره پر دوی حمله وشو نو دوی به هم سخت جواب ورکوي. ایران په دې اندېښنه څرګنده کړې چې د ملګرو ملتونو د رپورت جواز ورکولو سره اسرائیل پر دوی حمله کولی شي. ورځپاڼې لیکي د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشر په ګډون ځینې کارپوهان په دې پوښتنې راولاړې کړې چې آیا په دې لړ کې به پوځي کاروایی مؤثره وي او کنه، ځکه چې ایران داسې ارادې څرګند کړي چې خپل اټمی مرکزونه به په ځمکه کې دننه یو ځای ته منتقل کړي چې د پوځي حملې په لاره کې خنډ ثابتېږي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه
2420، په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
ورسره لاغه چې عرب لیگ د تیر خالی په ورځ د عربي هیوادونو په دغه تنظیم کې د شام د غړیتوب د ځنډولو پریکړه وکړه. غربي نړۍ د دې هیواد پر ضد د نورو سختو ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې ده. بل پلو شام بیا د عرب لیگ دغه اقدام د سیمې د ثبات لپاره خطرناک بللی او په همدې توګه روسیې هم د عرب لیگ پریکړه غندلې او په لویدیځي ټکونه کړي چې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصیل ته پام وکړئ د مشال د همکار هارون باچا په دغه رپورټ کې.
رویټرز جانس په خپل راپور کې لیکي سربیره پر دې چې د سوریا حکومت د سیاسي مخالفانو پر وړاندې د ځپونکو فعالیتونو د ودرولو لپاره تر خورا زیات ډیپلوماټیکي فشار لاندې دی، د رژیم ځواکونو د پیر پر ورځ هم لږ تر لږه دوه مظاهره چیان په ډزو ووژل. دا جانس په خبره په داسې حال کې چې د رژیم مخالفه پاسونونو له کبله د سوریا اقتصاد وار له مخې برباد شوی او سیلانیان او پانګوال له ویرې دغه هیواد ته مخه نه کوي، د لویدیځ بندیزونو د سوریا د تیلو په سکتور هم ډېرې بدې اغیزې کړې دي. تیره ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په برسلز کې د یوې غونډې په ترڅ کې په سوریا کې د روانو حالاتو جاج واخیستو. د یادې ټولنې د بهرنیو اړیکو د څانګې مشرې کیتھرین ایشټن خبریالانو ته وویل د سوریا وضعیت د لیبیا د اغېز سره توپیر لري او دا چې د سوریا د مسلې د حل په لړ کې به له عرب لیگ سره په ګډه هڅې
وکړي.
د سوریا حالت د بې کچې اندېښنې سبب جوړیږي. ما تېره شپه د عرب لیگ جنرل سیکرټر نبیل العربي سره خبرې وکړې، ورته مې له خپلې خوا د کلکې همکارۍ ډاډ ورکړ. زمونږ اندېښنې د عام سوریایي وګړو له کبله دي چې څه د باندې درې نیم زرو تنانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، او مونږ عزم لرو تر څو دغه مسلې د حل لپاره له دوی سره او نورو زیات لخیزه چینلونو سره کار وکړو. د برسلز خبري غونډې ته په وینا کې د برېټانیا خارجه وزیر ویلیام هیګ د سوریا مسله یو پیچلې مسله وبدله چې په خبرې دوی ونه شو کړی د دغه هیواد پر ضد د ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک سره راشي. زه یو سرګند موضوع چې موږ ورته خبرګون خولې شو بل کومه نه وینم. ښکاره ده موږ به غواړو چې د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې په دې مسله پراخ بحث پر مخ یوسو. دا هغه څه دي چې موږ یې په راروانو اونیو کې کولې شو، خو لکه څنګه چې تاسو خبر یې موږ د اکتوبر په میاشت کې یو قرارداد وړاندې کړل چې روسیا او چین ویټو کړل، کوم چې زما په خیال یو ډیره خواشینونکې غلطي وه. جرمن خارجه وزیر ګایډو وسترویل هم د سوریا د رکنیت د ځنډولو د عرب لیگ د پریکړې په ستاینه کولو د امنیتي شورا په غړو هیوادونو غږ وکړ تر څو د سوریایي رژیم د ظلم او بربریت پر وړاندې یو خوله او یو موټی شي. دغه راز د اروپایي ټولنې غونډې ته راغلی د سویډن خارجه وزیر کارل بیلټ په سوریا د بندیزونو د پر ځای ساتلو تر څنګ د اسد له حکومت سره د ډیپلوماتیکو اړیکو له لارې د مسلې د حل په خبره زور راوړ. په عین حال کې د امریکا د خارجه وزارت ویاند مارک ټونر د پیر پورس په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل نړیواله ټولنه په شمول د عرب لیگ او د ترکیې غواړي د سوریایي رژیم ظالمانه کړنو ته په سخته ځواب ووایي. بلې خوا ته راپورونه وایي چې روسیا چې په سوریا وسلې پلوري اسد رژیم ته د اصلاحاتو د معرفي کولو لپاره ویلي دي، خو په عین وخت کې امریکا او فرانسیا په سوریا کې د ډایالوګ د مخنیولو لپاره تورن ګرځولې دي. رویټرز اجانس د روسیې د خارجه وزیر سرګی لیوروف خبره راغستې چې وایي لویدیز هڅه کوي په سوریا کې اسد مخالفه بنسټیز قوتونه د خبرو تر پر ځای د رژیم بدلولو ته وپاروي. په داسې حال کې چې په عرب لیگ کې د سوریا د غړیتوب د معطل کېدو پریکړه به د روانې شورو له ورځې عملي شي، د دې هیواد حکومت د یاد تنظیم د بیړنۍ غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. د سوریا خارجه وزیر ولید المولم په دمشق کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته په وینا کې خبرداری ورکړل چې د عرب لیگ د غروستۍ پریکړه به د عربي هیوادونو ترمنځ د اوسنیو او راتلونکو همکاریو لپاره ډیره زیانمنه ثابته شي. د نوموړي په خبره عرب لیگ د سوریا د رکنیت د ځنډولو پریکړه په داسې مهال مخې ته راوړه چې یاد هیواد له عربي هیوادونو سره د شوي تړون په عملي کولو هڅه کوله تشدد یو خواته او له مخالفینو سره د ډایالوګ لاره خپل کی. یاد دی چې هم عرب لیگو چې د لیبیا د غړیتوب معطلولو یې د الوت لپاره د دغه هیواد د فضا د تړلو غوښتنه وکړه چې ورسره سم د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کانې شواسو ناټو ته په لیبیا د هوایي عملیاتو اختیار ورکړي، او دغه رنګ یاغیانو د نړیوال ملاتړ په ترلاسه کولو د معمر قذافي واکمنی نسکورا او نوموړې ووژلو. راپورونه دا هم وایي عرب لیگ پلان لري د سوریا د حکومت په ضد د راوتلو مبارزو ډلو له استازو سره د نهې په ورځو ویني، خو د دې تنظیم د جنرل سیکرتر نبیل العربی په حواله زیاتوي چې د سوریا مخالف سیاسي قوتونو لا د دې هیواد د مشروع واکمنو مقاماتو حیثیت ورکول لا د وخت نه مخکې خبره ده. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
په داسې حال کې چې پاکستان کې د ونو بوټو وهونکي او قاچاقونکي اسمګلران ډیر دي او ځنګلونه یې د تباهۍ سره مخ کړي دي، د طاهر قریشي په نوم یو داسې کس هم شته چې د ونو بوټو د چاپیریال ساتنه کوي او د خپل خدمت د وجې نه ورته د پاکستان د ځنګلي ونو د بادشاه نوم ورکړل شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ لري چې تاسو ته دراورو لوي د میروستا. فرانس پریس خبري اژانس د پاکستان د چاپیریال ساتنې د یو ماهر او مینوال طاهر قریشي کیسه بیانوي چې د برمتګرو لخوا تر تختول کېدو وروسته په دې خبره پریښودل شو چې هغه د ځنګلاتو د محکمې یو افسر دی او د ونو بوټو خصمانه کوي. طاهر قریشي وایي غلو هغه ځکه پریښودلو چې هغوی د ونو بوټو په اهمیت خبر دي، ځکه چې د هماغو ونو تر شا دوی د پولیسو نه ځانونه پټوي. دې کار د طاهر قریشي ژوند بدل کړ او هغه د ځنګلونو او ونو د وهونکو قاچاقبرو خلاف هلې ځلې پیل کړې او د پاکستان د ځنګلي ونو د بادشاه نوم یې وګټلو. نوموړي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دا زما ژوند دی او زه خوشحاله یم چې خپل ژوند داسې د چاپیریال ساتنې لپاره وقفوم. طاهر قریشي وایي په ایشیا کې یو هیواد هم دومره د ځنګلونو د تباهۍ سره مخامخ نه دی لکه پاکستان چې دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې اداره اف ای او وایي د 1990 او 2010 کال په منځ کې په پاکستان کې هر کال 240,000 هکټاره ځنګلونه
لمنځت للی. نوموړی اداره وایي که د ځنګلونو د تباه کولو کچه همداسې روانه وي، په راتلونکو څو لسیزو کې به پاکستان خپل نیمایي ځنګلونه وبایلي. فرانس پریس خبری اژانس لیکي د ځنګلونو د وهلو ترڅنګ په قدرتي افتونو کې هم ځنګلونه لمنځه ځي، لکه سیلابونو چې په دې تیرو څو کلونو کې په پاکستان کې ځنګلونه لمنځه وړل. خو طاهر قریشي د مینګروز په نوم د یو ډول ونو د بیا کرلو لپاره ملا تړلې ده، او د بحیره عرب سره په پرته جنوبي سیمه کې 10,000 هکټاره ونې کرلې دي. اژانس لیکي طاهر قریشي نږدې هر ورځ د دغو ونو د لیدو لپاره ورځي او خصمانه کوي. نوموړی وایي دا ونې نه دي، دا زما بچی دي. 50 کلن قریشي وایي پاکستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د ځنګلونو د کمبود سره مخ دی، خو د وخت په تیریدو سره دا کچه تر خطرناک حده پورې نور هم راټیټیږي. نو د ځنګلونو د تباهۍ مسؤول څوک دی؟ اژانس دې پوښتنې ته په ځواب ویلو سره لیکي چې د لرګیو قاچاقبر، وسلوال طالبان او پوځ درې واړه د دې مسؤول دي. دوی د سوات مثال ورکوي چې تر 2000 کال پورې چې دغلته ورپکو فعالیتونه نه و پیل کړي، دا یوه شنه سیاحتي سیمه وه. په 2009 کال کې پوځ د سوات سیمه د ورپکو له منګولو بیرته خلاصه کړه، خو د چاپیریال ساتنې مامورین وایي هم د طالبانو او هم د پوځ د واکمنۍ پر مهال په سوات کې د جلغوزو زرګونه ونې وهل شوې دي. د سوات ځایي اوسیدونکو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دوی په خپلو سترګو لیدلي چې د پوځ په لاریو کې وهل شوې ونې لیږدول کیږي، خو دغلته د پاکستان د پوځ یو ویان کرنل عارف محمد بیا دا نه مني او وایي چې د خدا سیسه نه دي لیدلي.
د مشال راډیو د سه شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
موج او متلونا
په پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم دو بجو،
د کرخی په غاړه
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
حجره
په 23 منټه کم 4 بجو،
تاتره
په 23 منټه کم 5 بجو.
اوس هم وار رسیږي 19 پروگرام موږ او متلونه ته. دا پروگرام تاسو لپاره په کوټه کې د مشال ریډیو همکار خدای نور ناصر جوړوي چې ورکی نوموړی د پښتو د بیلابیلو متلونو په اړه د کارپوهانو او لیکوالو سره غږیږي. نو تاسو دا پروگرام واورئ، له همدې سره ماته اجازه راکړئ په راتلونکي خپرونه خبرې او سندرې کې به منور شاس تاسو کوربه وي.
د پښتنو لیکوالانو په وینا په پښتو متلونو کې ډیرای داسې متلونه هم شته چې ځینې توري پکې غلط یا بدل شوي دي. د پښتو یو متل دی چې وایي پور چې تر سلو زیات شي وچه یې مخوره. ډیرای پښتانه لیکوالان په دې نظر دي چې یاد متل غلط العام شوی، دا ځکه چې د دوی په خبره د دې متل اصل بڼه داسې ده چې پور چې تر سلو زیات شي وچه یې نه خوري. پښتانه لیکوالان وایي چې د پور په اړه سم متل په همدې شکل کې دی چې وایي پور پرې کړی ښه دی، دشمن وژلی ښه دی. د همدې پور په اړه یو بل پښتو متل دی چې وایي 100 روپۍ پور کې د ژمي شپه پر کور کې، چې بیا هم ډیری لیکوالان له دې سره متفق نه دي، او د دې متل په بدل کې همداسې یو بل متل ښه بولي چې وایي 100 روپۍ پور کې یو زوی په بازار لوی کې. د لیکوالانو په وینا په همدې متل کې دې ته اشاره شوې چې 100 روپۍ پور کې خو په یو زوی په بازار کې زده کړه وکړه. د پښتو یو بل همداسې متل دی چې وایي له پوروړي بل خوار نسته. د لیکوالانو په وینا پوروړی تر ټولو لومړی باید خپل پورونه پرې کړي، نه دا چې نور پسې وکړي. او د دې لیکوالانو په خبره د همدې لپاره ځکه په پښتو کې دا متل ډیر مشهور دی او هم ډیر کارول کیږي چې وایي پور پرې کړی ښه دی، دشمن وچلی ښه دی. د خبرونې موج او متلونو د نن برخې لپاره مې دا متل خوښ کړ. اوشان نه ژاړي بارونه ژاړي. د یاد متل په اړه لومړی په کوټه کې عباس خان علمیار راته وویل.
و
خبر ده یو خدام مثلا خپل سیمه کې موږ نه کارو نه بل شاوخوا ما اورېدلې چې زما په فکر سره د دې مثلا دوه شالي ده دي یو شالي خو یې دا دی مثال په توګه لکه چې اوښان نه ژاړي بارونه ژاړي یعنی هغه بارونه یې زړوي دوی دا اوښان له هغه خپله بار ژاړي د هغه خپل بار له ویرې ژاړي او دویم شالي یې دا دی چې هغه د اوښ سره کم ډېر زور دی اوښ ډېر قوتدار حیوان دی د اوښ له وجې څخه هم بار ژاړي یعنې په دې وجه چې دا بار د اوښو پریشان یي چې اوښ ما ته خپله ځای رسولی شي چې د مثال په توګه زه دا ووایم چې ځینې کارونه پر ما باندې درانه وي یا زما تر اوږو درانه وي هغه کارونه هم ما پریشانه کوي تر ما کمزوري وي د هغه کارونه به له ما پریشانه کېږي د دې په بدل کښې زموږ په سیمه کښې دا متل ډېر کارېږي وایي د مرد سړي له مخې څخه لوی لوی کارونه هم زر وځي
په خیبر پښتونخوا او قبایلو کې د دې متل د کارولو په اړه په کوټه پوهنتون کې د پښتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر نصرالله وزیر چې تعلق یې له قبایلو سره دی داسې وایي
دا موږ په وزیرو کې یا په ځینې قبایلي علاقو کې دا داسې لکه موږ په وزیرې لهجه کوي چې اوښانې نه ژړل وارۍ ژړل یعنی اوښانو نه ژړل وارۍ وژړل یعنی وارۍ چې په اوس باندې ابار کښې کمه چول کېږي که نه د دې په قبایلو کښې موږ چې د دې کم دره اخلو یعنې دوه شیان یو خواته خو اوښ شو بل وارۍ دی چې یعنې ابار چې کم په اوس وهل کېږي دا دوه شیان شول دا لکه موږ په قبایلي علاقې کښې خو دا عام متل دی هر چېرې ویل کېږي په موږ په لکه خپل د وزیرو په حواله سره ما درته وویل بیا په وزیرو په خسکو په مسودو په هغه نورو سره ډېر یعنې عام قبایلي کښې بیا په ټوله په پښتونخوا کښې هلته هم تقریبا زما تر حده په الفاظو کښې یو مخکې شاته دغه شاته والی وي هغه به وي دغه ډول یعنې چې اوښانو بار بولي موږ وری ورته وي دوی بار ورته وي لکه تاسو چې بار ورته وي که نه یا بارونه ژاړل که نه دا هر چېرې تقریبا په ټوله پښتونخوا کښې یو دا نه چې په قبایلي په هغه پښتونخوا کښې یا په دغه پښتونخوا کښې یا په هر په افغانستان کښې
په غزنی ولایت او شاوخوا سیمو کې بیا هم د دې متل په اړه لیکوال او شاعر غنی خان غالب راته وویل
ټول پښتانه لیکوالان او فکرستان او د پوهان یو نظر دی او دا یې د پښتون سیمې یوه د پښتون قام یوه غټ اصلي یو زخت غټه زیږنده بللې ده او د ټولو سیمو د کلتور او د فرهنګ ښکارندوی او د دې مسلو کېږي نو په دا ډول متل لکه څنګه چې دا هر متل د پښتون د خام د کلتور د کلتور د چېبې د هغې سیمې هغه کوم اقتصادي یا کوم کار او کسب سیمې چې جوړېږي د هغه څرګندونه کوي لکه څنګه چې عربي ادب پوهان وایي چې د پښتون په کان کښې تر موږ زیات واقعي ډګر ډېر تود ول خو مثال چې غواړم هغه وخت دوی په لیکنې بڼه نه درلودل دا متلونه وه چې د یوې سیمې د بلې سیمې د ښکارندېدو یې معلومه کوله اوس لکه چې دې متل چې دا نن زموږ موضوع ده چې اوښان نه ژاړي بارونه ژاړي د دې متل مفهوم دومره سرچپه ده چې ډېر به هم ولس مرګي هم حتی ډېر وروست کسان هم نه پرې پوهېږي بلل دا د هغې سیمې یا کومې سیمې کښې چې زپخوا زموږ د سیمې یا زموږ د وطن پښتانه نورو بر پښتانه اوښ د دوی د اقتصاد د دوی د راکړې ورکړې یا د ښاري کولو د ورځانه هغه یو تجارتي وسیله وه نو په دې شکې دا بارونه راوړل او دا کار بیې کول نو له هغه معنا دا مطلب د دې زموږ د دې حالو یا د دې وسایلو څرګندونې کوي را به څه وس مطلب چې زموږ په سیمه کښې کارول کېږي نه دا مطلب زموږ په سیمه کښې پرې ډول نه کار زموږ سیمه کښې د دې مطلب براکس بل ډول کارول کېږي یعنې دا معنا چې اوښان نه ژاړي بارونه ژاړي موږ ورته کښې داسې یوه سړی چې ژاړي ترمنده سترګې نه شي پوهېږي د دې مطلب په دنیا کښې دا کارول کېږي او بل دا هم وایي د اوښانو په باره کښې د اوښ تر ځوړنده په لوړه ښه دي دوی لکه اوس تر ځوړنده په لوړه ښه دي یعنې تر هغه وار یا تر شېور تر هر څه ښه روان یې او دوم په متل کښې دا هم کارول کېږي نه سیمه کښې په دې دور په دې دنیا کښې وهې لکه اوښ تر خالي شا یا تر شوشه په بار وبلو خوشاله یم.
لډیرای نورو مترونو سره یاد متل هم د پښتو تکړه لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی داسې منظم کړی. په مزلونو ورځ ستړي سوې شپې سپینې، د کاروان غبار پټ کړی رباتونه، یا څاروان په زړه کافر یا انصاف مسته، اوښان نه ژاړي لا ژاړي بارونه. د خپرونې په پای کې د دې متل د صحیح معنا او مفهوم په اړه بیا هم په کوټه پوهنتون کې د پښتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر نصرالله وزیر داسې وویل.
یعنی دیکھیے اصل مقصد بوج دے وزن دے وارے سوئی دے بوجھ تو دواری بند نہ دے بوجھ بڑل یا دا وارے اخیستل دا خود اوس کار دے یعنی اوس دا بار اخلی اوڑی او دا وزن ہر سو کا درون دے اوس و تخفا نہ دے اوس اس صورت میں پٹوئی خود وارے وارے سی دے یا واری سی دے آگا لکپ عام انسانی زون کے کدے اطلاع پوسی یعنی پسانے چھو تو ایو چاسر محمد کی نسی والسرے اوس نزاری واری زاری یعنی دغا دغا چی دا بود چی دی پتا ندی او تور تزاری یعنی اصل بود کو ما دی یا پپلانی دی او دا بر سرائی چی دغا تیوی بانی تیوی یا یو خبر پتیسی تیوی یا زان تر شوروی دی خواه پا مقصد دا دی چی یعنی دا بود پتا ندی او پکار خدا و چی اوشان یا اوش زرلی وای یا اوش مچی سکر یا اوشی اوش دی بار ایت دغا نکی چوت نوی او واری چی دی آغا دا اصل کی لکه پسو کی تمرو دوی جدا سی سڑای وی کی آغا سڑل وی آغا دا آغا دا پار وی کی آغا لکار جان پچوی یا کار کولو تا آمادہ نوی یا دا سی دفع کمزور دیفان دا گوندی وی کی دا کار سا دیر آمادہ نوی دا آغا دا پار آغا سوی دی کی یعنی لکار جان باسی لکار جان کازی دا آغا دا پار یعنی وشانو نزرل ورئی وزرل یعنی کل کل دا مردی کی و دیتا دا غسوی دی یعنی دا اوس کما واخ و دا اوس می یو چې ولالم شرطه به مغرزوي صبر باندې کوي یعنی د مخه لزان سترتونه وسوسه اخس کیږي او دا دغه نه ده چې دا کار زما دی که نه دی.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
Come up to high.